السلام علیکم. هیله ده چې د روژې دا ورځ به مو په خیر تیریږي. درنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو په دې یو ساعته خپرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همداراز اونیز بحث لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په غزنی کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په ګیرو ولسوالۍ کې د یو پخواني ماین 14 نه تنه ماشومان وژلي دي. د غزنی لپاره د طالبانو د ولی له دفتره په پرونی بیان کې راغلي چې پیښه پرون ماسپښین د ګیرو ولسوالۍ په ځدرانو کلي کې وشوه. وژل شوي ماشومان ټول د همدې کلي اوسیدونکي دي چې 15 تنه انجونې او 4 نورې هلکان وو او عمرونه یې له 4 تر 10 کلونو پورې وو. په غزنی کې د طالبانو چارواکي وایي د ماین د روسانو له وخته پاتې وو. د دې پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د دوی د ماین پاکۍ همکارانو د افغانستان څخه باندې 3000 کیلومتر مربع ځمکه له ناچاودو مهماتو او ماینونو پاکه کړې ده. یوناما نن د ماینونو په اړه د عامه پوهاوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې د اپریل په 4 منزل کیږي پر ایکس شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړی. یوناما د څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوی د معلوماتو له مخې له جګړې د پاتې شویو توکو د چاودنو له کبله د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه زره افغانان مړه او ټپیان شوي دي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لا هم ماین پاکۍ ته ډېره اړتیا شته. په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو زلزله ځپلو کورنیو ته لسګونه نور کورونه سپارلي دي. په هرات کې د طالبانو د والی ویان نثار احمد الیاس پر ایکس شبکې لیکلي چې اتیا کورونه د انجیل ولسوالۍ زلزله ځپلو ته وسپارل شول. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې دا کورونه د طالبانو د حکومت له بودیجې جوړ شوي که د نادولتي مؤسسو لخوا. په هرات کې د تیر کال د اکتوبر د 8 زورورې زلزلې او ورپسې ټاکنونو خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه وړول. په 13 فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو او څو نورو سازمانونو یوې ګډې ارزونې معلومه کړه چې د هرات زلزلو څخه باندې 1500 کسان وژلي دي. د اسرایلو د سره سمندر پر بندري ښار ایلات نن سهار هوایي برید شوی چې مرګ ژوبله نه لري. ریټرز خبري اژانس د اسرایلو د پوځي چارواکو په حواله ویلي یوه الوتونکې وسیله چې د اسرایلو له ختیځ لوري توغول شوې وه پر یوه ودانۍ لګېدلې ده. د اسرایلو پوځ د دې وسیلې د څرنګوالي او د توغولو د کره ځای معلومات نه دي ورکړي. په ښار کې د خطر زنګونه وهل شوي خو اسرایلي پوځیانو ویلي چې د هوایي مدافع سیستم یې نه دی کارولی. په عراق کې د اسلامي مقاومت په نوم وسله والې ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي د دې برید مسؤلیت منلی دی او له جزئیاتو پرته یې ویلي چې په اسرایلو کې پر یوه حیاتي هدف برید کړی. په غزه کې د تیرو شپږو میاشتو جګړې پر مهال د اسرایلو ایلات ښار څو ځلې تر بریدونو لاندې راغلی. په عین حال کې فلسطینیان وایي د اسرایلو پوځ په غزه کې د الشفا روغتون شاوخوا کې تر 2 اونیو عملیاتو وروسته شاتګ کړی. د اسرایلو پوځیانو تر شاتګ وروسته سلګونه کسان نن الشفا روغتون ته چې د غزې تر ټولو لویه شفاخانه ده ورغلل او د روغتون دننه او بهرې مړي وموندل. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. او د روسیې لخوا د تروریزم ضد عملیاتو په لړ کې په جنوبي سیمه داغستان کې 3 کسان نیول شوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس پرون د تروریزم ضد ملي کمیټې په حواله د خبر ورکړی دی. د روسیې د قانون د تنفیذ ځواکونو د مارچ د 22 نیټې تر حملې وروسته چې په نتیجه کې 1340 کسان ووژل شول، په دې هیواد کې د پناه غوښتونکو په اړه بیا څېړنې پیل کړي دي. د مسکو په څنډه کې د کنسرت پر یو سالون د دې حملې 4 مشکوک کسان نیول شوي کسان د تاجکستان وګړي دي. د روسیې د تروریزم ضد ملي کمیټې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په تازه عملیاتو کې چاته مرګ ژوبله نه ده وښتې او دا عملیات دوام لري. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه او خبري اترې راځي. په راپورونه کې بعد د امریکا د یو پخواني پوځي چارواکي څرګندونې واوري چې وایي د امریکا په غیاب کې داعش ډله په سیمه کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خور د پیاوړتیا پایل شو او پر دای شورا ساندلې فشار لمنځه ولاړ.
د موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. په ترکیه کې پولیسو په یو لاري کې پټ 250 افغانان نیولې دي چې دوی د هوا د کمښت له کبله مړه شوي. په میدان وردګو کې د نوي پسرلی لپاره د کاروانګرو هیله
کېدای شي زه پلان د زرو نلګیو لرم چې کېدم ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلی ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر مثلا اوسالي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به د دې خبر تفصیل واورئ چې د غزې تر ټولو لوی روغتون الشفا څخه اسرائیلي ځواکونه وتلي دي. په 25 دقیقې پروګرام کې په دې اړه بحث کوو چې ولې کندهار په افغانستان کې د واکمنۍ په اصلي مرکز بدل شوی.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د قرارګاه بخوانی مشر ویلي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. جنرال فرانک مکنزی له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې په امریکا او نورو نړیوالو قوتونو د داعش ډلې د خراسان څنګه د حملو په اړه هم خبرداري ورکړي. د جګپړي متقاعد امریکایي جنرال د هم ویلي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر عسکر ساتلی وي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیرمل په راپور کې
د امریکا د مرکزی قومندانۍ مخکنی قومندان جنرال فرانک مکنزی خبرداري ورکوي چې داعش ډله په متحده ایالاتو او نورو بهرنیو قدرتونو حملو ته سخت لیواله ده. خغلی مکنزی چې پرونی ل ای بی سی نیوز سره مرکه کوله داعش یو لوی ګواښ وباله چې له قولې افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته لا پیاوړی شوې ده.
همغه وخت چې موږ افغانستان پرې خو دا پیاوړتیا پیل شوه او پر داعش خراسان ډلې فشار لمنځه ولاړ. له همدې امله زه فکر کوم چې موږ باید د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او په بهر کې د نورو هیوادونو پر ضد دې ډول نورو هڅو ته په تمه واوسو. دا د مخنیوي وړ نه ده.
دا لوړ پوړی امریکایي متقاعد جنرال داسې مال چې له افغانستانه د متحده ایالاتو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال د سنکام مشرو اوس ټینګار کوي چې باید له داعش خراسان ډلې سره د مبارزې لپاره څلور تر 15,000 امریکایي عسکر په دې هیواد کې پاتې وای. هغه ای بی سی نیوز سره مرکه کې ټینګار وکړ چې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وای نن به وضعیت بل ډول وای. جنرال مکنزی د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس جو بایدن هغه څرګندونو ته په اشاره چې ویلي دي په افغانستان لری څار لري وویل دوی اوس د دې لپاره چې په افغانستان کې کوم څار ولري هیڅ وړتیا نه لري. جنرال مکنزی داسې مال په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا او د امریکا په ګډون په بهرنیو قوتونو د دې ډلې د برید په اړه خبرداري ورکوي چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې رسنیو ته وویل داعش خراسان ډله په افغانستان کې لمانځه تللې. خو د ښاغلي مجاهد د خبرو برعکس په روسیو کې بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې د پیاوړتیا په اړه خبرداري ورکړې ده. د مارچ 28مه د استرالیا د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یو راپور کې ولیکل نه یوازې دا چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې وړتیا زیاته شوې بلکې کولای شي چې په نړیوالو اهدافو حملې هم وکړي. د دې انسټیټیوټ په راپور کې زیاته شوې وه په کندهار او مسکو کې د داعش بریدونو د دې ډلې قدرت او وړتیا وښوده او د طالبانو هغه ادعای په بنسټ ثابته کړه چې وایي داعش خراسان ډلې له منځه وړي. د مارچ په 13مه د بحران نړیوالې ډلې څېړونکو هم وویل داعش خراسان ډله له افغانستان د باندې د لویو بریدونو وړتیا لري. د کارپوهانو په مسکو کې د مارچ په 22مه حمله ته په اشاره زیاته کړې که څه هم د دې برید مسؤلیت د داعش خراسان څنګه نه بلکې د داعش لوی رهبرۍ منلې. خو د بحران ډلې د څېړونکو له قوله سرچینې وایي چې د امریکا متحده ایالات د داعش خراسان څنګه ته د یوې داسې ډلې په سترګه ګوري چې ممکن د حمله کې ښکېله وي.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه یا سنت کام د پخوانی مشر جنرال فرانک مکینزی وبخی د څرګندونو جزئیات مو اوریدل چې وای له افغانستانه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د داعش ډلې خراسان څنګه پیاوړې شوې ده. د جګپړي امریکایي جنرال د هم ویلي دي چې امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري ساتلی وای. خو دا څومره امکان لري د اړه د بس لپاره د سیاسي امنیتي چارو شنونکي نعمت الله جلیلی د شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. جلیلی صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د ښاغلي مکینزی د خبرت څومره شونه بولی چې دای وای په امریکا باید په افغانستان کې خپل یو شمیر سرتیري ساتلی وای په داسې حال کې چې د امریکایي ځواکونو وتل په ډیره بیړه دی او ګډوډۍ په حالت کې تر سره شول.
کله مګه څه بیا یو لږه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او تاسو په نوم مرسم دی او تخنیکي هم کړه نو تر هم درنګ ټولې ود مړه ته څوک چوري دین کې په دې له جوړو جوړو سه او درو جمع مبارک دې میشتې ته عبادت مو قبول او مقبول اوس. اگر منو ضرورت د امریکایي جنرال او د پوزي د مشر په خوانی مشر چې کومه دا خبرې کړې دي او کومه موضوع چې د سی ای بی سی د تلویزیون سره په خپل مرخه کې وایي دي دا په خپل هغه یو څه ثابت دی چې بیا هم د افراطي ډلې د تروریزم د ترهګرۍ د ډلې چې دي دی بیا هم وایي چې یو څه سره نورې سیاسي او پوزي موخې سره ولري مګر دا چې امریکایي چارواکي او بلپوري چارواکي پوځي چارواکي دا خبرې کوي او استخباراتي چارواکي دې دا خبرې کوي چې دا داعش منل تاییدوي دا په دې معنا باندې چې دا داعش پیاوړتیا پیدا کړی دی دا داعش پیاوړی وو او د پیاوړتیا د پاره زمينه ورته نورو هیوادونو چې دوی دي دغه سیاسي او د خپلو د اهدافو د پیاوړتیا د پاره سره مرسته کوي د نور هم پیاوړی کوي د نورو خپل اهدافو د پاره
په دې باندې وړاندې نورې خبرې هم کوو جلیلی صاحب زما سوال دا و چې د امریکایي جنرال دا خبره چې امریکا باید خپل یو شمیر پوځیان دی وایي چې تر 4500 پورې پوځیان باید په افغانستان کې ساتلي وي او نوې وتلي دا څومره شونه و په هغه محل دغه وخت وضعیت ته په پام سره
نو دا خو دا اصلا ناشونې خبره و په دې دلیل باندې چې د امریکا د یو لک اسکرو سره نه د طالب په مقابل کې او توانې د وی جنگي او مقاومت کې او هم د داعش په مقابل کې نو د 3000 په د اسکرو د 3000 په وجې اسکرو په موجودیت کې چې اعظم په خپل یو مخصوص بیس کې سره وو وسی څومره توانې د چې به وو توانې د داعش د تلي مخه ونیسي او بل مهمه خبره په کې دا و چې د امریکا او د طالبانو د لې چې په دوه کې کوم لاسلیک کوم ترون لاسلیک کړي په دې کې یو تر او شرط په کې دا و که طالبان به د داعش سره په مبارزه او په جنگي کې یعنی یو نیابتي جنگ د امریکا د پاره امریکا طالبان به د داعش سره کې چې دا هم نتیجه ورکړي نو د پاتې څه په سلور زرو عسکرو موجودیت باندې د یو ډېر چدي او نو څه به هیڅ لري او ییږي نو څنګه کولای شو چې دوی ته ونه کې د سلور زرو عسکرو په مقابل کې د دې ته له مخه
مننه جلیل صاحب د امریکایي ځواکونو پورا وتل افغانستان د هم هغه مسله و چې په دوحه کې په غو باندې موافقه شوه و یعنی امریکایانو ظاهرا نشوي کولای چې په افغانستان کې خپل نور ځواکونه وساتي ولی په هر حال د روسیې تر حمله وروسته یعنی په د مسکو ته نږدې پر د کنسرت پر یو حال باندې د داعش رلې تر حمله وروسته دا مسله د داعش دله د خراسان څنګه د پیوړتیا مسله یو ځل بیا را برسېره شوې ده د دله لکوم شوه یو ناڅاپه په دا وروسته یو څو کلونو کې لکوم ځای راغلی ده د ته خو معلومات شته چې دا د عراق او سوریه له داعش سره ډیر کم ارتباط لري مګر د څنګه را برسېره شوه ناڅاپه د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې او لغنه وروسته دغه مسله څنګه لوی شوه سوال دا دی
دا تاسو به تر معلومات ده صاحب چې بعضي وادونه بعض هغه موږ تاسو غونډي هوا دي چې د خپل دی ول د ملي کټو د فار د افغانستان د بي سباتي لپاره تل دی پلانونه درلوده او سه هم لري همیشه د دې په دیو کوشش باندې موږ تاسو تاریخ ته ثابت کړ د افغانستان د داخلي او د کورنی جنگونو د ثابت کړ چې بعضي وادونه د افغانستان د بي سباتي لپاره یو بل که یو دلې ما یو کورنل بل دلې ته به هم دی وانټر نتیف یو د بدلون په سر دی وړاندې راتلونکي د فارا هم کتل چې د لوبا په افغانستان کې روانه و او سم د لوبا روانه ده چې موږ تاسو د افغانستان په شل کړنه او سلوت کړنه جنګونه کې موږ تاسو دا ډول دا ډلې او پیژندې او سم کول
په مشخص ډول ویلای شي چې کوم غونډیان
پاکستان او ایران د کیسه کوم شخص نشته او هم دا رنګ د نور هغه وایي په دې لري نور هغه ځنه چې د دې د دوړو د هوادونو په استراتیژیکي متحدانه حرکت کې ځان سره هم څنګه په اصله هم د سره بوري
بله
دوی په خپل هم دې ته د زمينه مسایله کول او ځای دا چې د پټن داعش د افغانستان کې څنګه یا وړي شو څنګه ظهور او څنګه رامنځته شو دا خپل معلومه ده چې د افغانستان سرحدات د افغانستان په لید پاکستان سره 2200 کیلومتره موږ تاسو د پاکستان سره موږ تاسو سره حبلګو او یو وادي په ننګرهار کې موږ تاسو د پاکستان سره دوا او یو لاري دي
مننه
السلام باندې د سې عام تاګ او راتګ په کې راځل مګر دا چې دا د دې د خپل د دغه د لید په اړه څه دی د او د داعش د یو ایزرائیل د مېسته کې دوه د افغانستان کې د خراسان ډلې چې دا هم د افغانستان د سرحدي پولو نه دا شروع شو او بل اخر ځان شمال ته هم ورسول دي. دا خو خپل کارن دوبه ده چې د کومې خوانه راغی او دا چې کسان په یاد دي کړي چې په وخت کې به هم دا ویل کېده چې بعضې مشکوکې تیاری د افغانستان په فضا کې لیدل کېږي چې بعضې ولایتونه ته بعضې خلک ورکته کوي.
ډېره مننه. سلامت وسی د سیاسي امنیتي چارو شننکې نعمت الله جلیلی او چيله ازادي رادیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ترکی رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد پولیسو د یوې بروړونکې لړۍ څخه 250 تنه کډوال نیولي چې له ډلې یې 2 افغان کډوال د اکسیجن د کموالي له کبله مړه شوي او د 2 نورو روغتیایي وضعیت نازک دی. د ترکیې پولیس ویلي چې دا 2 کسان روغتون ته بیول شوي او پاتې نور پناه غوښتونکي چې نیول شوي دي ډېر ژر به له دې هیواده وایستل شي.
ترکی رسنیو د یکشنبه په ورځ د دغه هیواد د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې 2 افغان کډوال په دغه هیواد کې په یو لارۍ کې دننه د اکسیجن د کمښت له امله مړ شوي دي. د ممور لرنیټ په نوم یوې ترکی رسنۍ راپور ورکړی چې د ترکی پولیسو د تارسوس غازی انتب لوی لارې په کولو سیمه کې له یوې باروړونکې لارۍ څخه 250 کډوال نیولي چې له ډلې 2 مړ شوي او د 2 تنو نورو وضعیت نازک دی. د ترکی پولیسو زیاته کړې چې دغه وطن روغتون ته وړل شوی او پاتې نور پناه غوښتونکي نیول شوی او ډیر ژر به وایستل شي. که څه هم دانه د سرګند چې په دغه لارۍ کې د یادو 2 مړو شویو افغانانو ترڅنګ نور 4 تنه افغان کډوال پټ وو، خو ترکیه دغه هیواد ته د ناقانونه کډوالو پر ننوتلو او د هغوی پر پاتې کېدو بندیزونه زیات کړي دي. د راپورونو پر بنسټ د ترکیې پولیسو د شنبه په ورځ د اماسیا په ښار کې 40 تنه افغان کډوال د بار وړونکو موټرو د پلټنې پر مهال نیولی دي. نن دوشنبه د ترکیې ټی آر ټی رسنۍ خبر ورکړی چې په ادرینا ښار کې 40 تنه ناقانونه افغان او پاکستانی کډوال نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې حکومت اعلان کړی د ناقانونه کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره یې عملیات چټک کړي او یوازې په تیرو 3 میاشتو کې د ترکیې په بیلابیلو ښارونو کې 50 تنه د انساني قاچاق په تور نیولي دي. هم مهاله په ترکیه کې یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه هیواد کې له 2 کلونو اوسېدو وروسته د ترکیه پولیسو د 2 د اوسېدو کارتونه اخیستي او 2 ته له دغه هیواده د وتلو مهلت ورکړی دی. افغان کډوال رامین چې له خپلې مېرمنې او 2 ماشومانو سره د ترکیه په سیواس ښار کې ژوند کوي وایي
مصاحبه پولیس شروع شوه.
د پولیسو مرکه پیل شوې، له موږ ډېره موده مخکې مرکه اخیستې، خو اوس موږ ته وایي یو میاشت وخت لري چې له دې هیواد او یا به پولیس موږ وباسي. وضعیت ډېر ستونزمن دی، نه پوهېږم څه
وکړم.
په ترکیه کې یوه بله افغان کډواله رحیمه هم وایي چې د 2 د کډوالۍ دوسیې نه دي څېړل شوي، د زده کړو، روغتیا او کاري خدمتونو ته لاسرسی نه لري.
په 2019 کال کې د کډوالو ادارې لخوا رد شوي وو، خو اوس ډېر افغانانو ته له یاد هېواده د وتلو پاڼې ورکړل شوي دي. موږ په بد وضعیت کې یو، څه وکړو؟
د افغان کډوالو یو شمیر کورنیو چې غوښتلي ترکیه ته په قاچاقي ډول لاړ شي او د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو خپلوانو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. په ترکیه کې د دغو افغان کډوالو د ستونزو په اړه مو د ترکیې په انقره کې د افغانستان له قونسلګرۍ وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمن کېدو وروسته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ بیلابیلو هیوادونو لکه ایران، ترکیې او پاکستان ته ډېره شوې ده. له دغو افغان کډوالو څخه یو شمېر هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې څو ځله ویلي چې د دوی د کډوالۍ لامل ناامني، بیکاري، اقتصادي ستونزې او یا هم د خپلو لوڼو تعلیم وو. دا په داسې حال کې ده چې یاد هیوادونه هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري بیرته افغانستان ته استنوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزارت د شمیرو پر بنسټ په 2023 کال کې څه باندې 18,500 او 1,500 افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي او یو شمیر بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اسرایلو پاوز د غزې د ترانګې له تر ټولو لوی الشفا روغتون څخه تر دوو اونیو عملیاتو وروسته نن سهار وختي وتلی دي. لویدیځو خبري اژانسونو د سیمه ایزو اوسیدونکو په حواله ویلي چې تر عملیاتو وروسته یو شمېر مړي او پراخې ورانۍ پر ځای پاتې دي. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د غزې له الشفا روغتون او شاوخوا سیمو څخه یې د اسرایلي ځواکونو تر وتلو وروسته هلته د وضعیت په اړه راپورونه بیلابیل دي. د اسرائیل پاوز پر الشفا روغتون خپل برید د تیرو شپږو میاشتو جګړو پر مهال یو له ډیرو بریالیو عملیاتو یادوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د اسرائیل د پاوز په حواله ویلي چې د دغو عملیاتو پر مهال د حماس او نورو سختریزو ګڼ شمېر غړي او عملیاتي مشران وژلي او وسلې او بارزښت اطلاعات ترې ترلاسه کړي دي. حماس چې له اسرائیلي پوځیانو سره په جګړه بوخت دي، د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. د اسرائیل د پوځي وویاند دانیل هاګاری ویلي، حماس او نورو وړو اسلام پاله جهادي ډلو د خپلو شمالي مورچلونو تر ټولو اصلي مرکز همدې روختون کې جوړ کړی وو. دوی ویلي د عملیاتو پر مهال شاوخوا 900 مشکوک کسان نیولي چې له 500 زیات د حماس غړي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې بیا ویلي پر الشفا روختون د عملیاتو پر مهال څو تنه ناروغان مړ شوي او لسګونه نور ناروغان له خطر سره مخامخ شوي دي. ملګری ملتونه وایي د اسرایلی پاوز عملیاتو دغه روختون چې له پخوا یې د جګړې له کبله لویه برخه فعالیتونه درېدلي نور هم وران کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د غزې د یو اوسیدونکي محمد مهدی په حواله چې الشفا روختون ته ستون شوی ویلي، روختون په بشپړ ډول ویجاړ شوی. مهدی ویلي د روختون څو ودانۍ سوځېدلې او د خپل د لک تر لګه شپږو کسانو مړی لیدلې دي. یو بل اوسیدونکي یحیی ابو عوف ویلي وضعیت د نه ویلو دی او د روختون د ورانی پړه پر اسرایلی پوځیانو اچولې ده. اسرائیل وایي حماس ډلې په الشفا روختون کې سنگرونه جوړ کړي، خو د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی دغه تورونه رد کړي او د اسرائیل پوځ د ملکیانو په وژنه او د روغتیایي بنسټونو په لمنځه وړلو تورن کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان WHO یک شنبه نا وخت پر خپل ایکس شبکه یا په خوانی ټوئیټر لیکلی پر الشفا روختون د عملیاتو لپاره یو وشت ناروغان مړ شوی دی. د دغه سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس ویلی لا هم الشفا روختون کې څه باندې سل ناروغان پاتې دي چې څلور ماشومان او د 28 کسانو وضعیت نازک دی. د اسرائیل او حماس جګړه وروسته له غوون خته چې حماس په 13 اکتوبر میاشته کې پر اسرائیل په بریټ سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نور یې يرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت وایي له همغه مهاله د اسرائیل په جګړه کې نږدې 3000 فلسطینیان وژل شوی دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د نورستان ولایت په دوه بولسوالۍ کې د یو موټر د چپکېدو په پیښه کې اته کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. د سیمې اوسیدونکو او سیمه ییز چارواکي وایي چې پیښه د سړک د خرابوالي په وجه رامنځته شوې ده. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د لویدیز نورستان دوه بولسوالۍ اړوند چټکچو ساحه کې یو ډاټسن موټر چپه شوی چې پکې دوه ماشومان مړه شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي خالد افغان د یادې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نورستان ولایت دوه بولسوالۍ چټکچو ساحه کې نن 12:30 یو ډاټسن موټر چپه شوی. له دې عمله په حادثه کې شپږ تنه زخمیان او دوه ماشومان په حق رسیدلی. زخمیان دوه بولسوالۍ روغتون ته انتقال کړی چې له دې جملې څخه ډرایور حالات ډیر ضعیف و لغمان ته انتقال کړ.
د نورستانیانو په وینا چې په ولایت کې سرکونه کندو کپر او تنگ دي چې ډیری وختونه د موټرو د چپکېدو او لغرونو د خوېدو پیښو کې دغه ډول مرګ ژوبله خلکو ته اوړي. دوی له اوسنیو چارواکو مرستندوی ټولنو غواړي چې د نورستان د ورانو ویجاړو سرکونو په رغولو کې پوره همکاري وکړي څو د موټرو چپکېدو او خلکو ته د مرګ ژوبله رسیدو مخنیوی وشي. خالد افغان:
دا څو ځلې دي چې ترافیکي پیښه رامنځته کیږي. علت یې دا دی چې د سرک خرابوالی لامل داسې حادثې رامنځته کیږي. موږ د افغانستان اسلامي امارت مشرانو نه جدي غوښتنه کوو چې نورستان سړکونو ته باید پام وکړي.
د نورستان د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه په خبره شوی خبر پانه کې هم د دغه پیښې او پکې د دوه ماشومان مړینې او شپږو تنو ټپي کېدا تایید شوې ده. په خبر پانه کې ویل شوی چې ټپیان د زیاتې درملنې لپاره د لغمان مرکزی روغتون ته رسول شوي دي. دوی هم د ډاټسن موټر چپه کېدو لامل د سړکونو تنګوالی او خرابوالی په ګوته کوي. د نورستان ډیری کلي او کورونه د لوړو غرونو په اړخونو کې آباد دي چې ورته کمزوري او تنګ سړکونه وهل شوي او د موټر چلوونکي د لږې بې پامۍ له امله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر بزګران او خلک وایي ساکل په دې ولایت کې وروستیو ورښتونو د دوی هیلې زیاتې کړې او دوی د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دې ترڅنګ د میدان ښار نیال پلورونکي وایي چې د تیرو کلونو پرتله ساکل خلک زیات نیالګي ترې اخلي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار او ولسوالیو کې وروستیو ورښتونو د بزګرانو هیلې را ژوندۍ کړې. د پسرلی موسم پراتګ او د ګلانو په غوړېدو سره د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې ګڼو بزګرانو د باغونو جوړولو ته مخه کړې. د دوتلوی خپلن محمد علي دی او د مرکز میدان ښار اوسیدونکو دي چې د خپل د مړو د باغ د ونو په شاخبرو مصروف دي ترڅو په راتلونکي کال کې ښه حاصلات ترې ترلاسه کړي. د سژنی کال ته څه اندازه هیله مند دی او اوس پلان لري چې د زورو نورو نیالګیو یو بل باغ هم جوړ کړي، ځکه دی وایي وروستیو کې سږ کال ښه ورښتونه سوي او هیله لري چې کال به څه اندازه آباد وي.
غواړم چې نیالګي واخلم کېنوم، نو کېدای شي زه پلان د زرو نیالګیو لرم چې کېدم، ځکه چې ډېره ښه آبادي راغلې ده، ډېر ښه امنیت راغلی ده او ډېر
محمد خالد په مرکز میدان ښار کې د تیرو کلونو په څیر سشکال هم پسرلنی د نیالګیو د پلورلو هټۍ خلاصه کړې او بیلابیل ډول نیالګي په کښې کې پلوري. دی وایي سشکال د نورو کلونو په پرتله بزګران زیات نیالګي ورڅخه پیري.
خلک زیات راځي، زخته زیات خلک راځي، ارق نوی نیالګی چې خلک یې وړي، زیات املوک کړي، ګیلاس وړي، زردالو وړي او خلک زخته زیات راځي، زیات نیالګي وړي. هرې خواته وردګو ته داسې بیسودو خواته زیات ځي، همدغه لنډو منطقو کې دغه ځای ته هم زیات نیالګی وځي.
محمد خالد زیاتوي چې سږکال په میدان وردګو کې د نیالګیو د پلور هټۍ زیاتې سوي او ګڼو بزګرانو اضافي نیالګي ښار ته د پلور لپاره راوړي دي. قید محمد بیا په همدې ښار کې د نیالګیو یو بل پلورونکی دی. دی بیا وایي چې سږکال په دغه ولایت کې د نیالګیو قیمتونه راټیټ سوي او دوی زیاته ګټه نسي ترلاسه کولی،
ځکه چې یو نیالګی چې اوس ته بزغلی یې منه اچوې که نه، دا به بیا ته تر اوړي پورې تر بیا کېسې دا غټ سي او دا به ته پیوندې، بیا یو کال هغه بل هم پاتې کېږي که نه، چې یو کلان سي بیا دغه پسرلي ته به بیا قیچي کوي چې پیوند که سکال چې پیوند کال پسرلي ته به قیچي کوي مثال د خبرې، بیا هغه بل کال ته خرڅېږي درې کاله، هغه نه دلته په پنځه شپېته روپۍ بیا څوک اخلي، دلته یا په شل روپۍ یا په دېرش روپۍ خرڅېږي. مصرف یې ډېر ده خو فروش یې بیا کم ده، ګټه یې کمه ده که نه، خو بیا هم خلک کار نه لري، مجبور دي څه وکړي، نو همدغه دغه تمه ده چې زه یو پنځه روپۍ به پیدا کړي.
په ټوله کې د دغه ولایت د بزګرانو غوښتنې دا دي چې حکومت یې ورته بندونه جوړ کړي او دغه راز سړې خونې دې ورته جوړې کړي.
معنی چې موږ ساتو دا بیخي ارزانه خرچېږي او د موږ نور شغل نشته، همدغه کار کسب و کار هم ده، نو دا چې یا اصل وکړي او بیا خرچ یې نه شي بازار پیدا نه کړي، دا د موږ د ژوند کفایت نه کوي. موږ له دولت غواړو چې موږ ته سرخانې جوړې کړي،
سړی خونې موږ ته جوړې کړي، د زراعت اصلاح شوي تخمونه، د دواګانې د موږ زیرې ضرور دي، دوه په خپل وخت باندې دواګانې باید موږ ته راکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې دغلته د چاپیریال ساتنې ریاست او ښاروالۍ له لورې د یو میلیون نیالګیو د کښېنولو لړۍ پیل شوې وه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې پنځه دقیقې بحث چې نوریاس نوری وړاندې کوي پیلېږي، خو له هغه مخکې یو په زړه پورې مطلب. تېره اونۍ انسان د الوتونکي موټر جوړولو ته وروسته له هغه یو بل ګام هم ورنږدې شو چې په سلواک جمهوریت کې د جوړې شوې الوتونکي وسیلې ټکنالوژي یو چینایي شرکت وپیرله. د دې معاملې په اساس د هیوی جیانسین د الوتونکي موټر ټکنالوژي په نوم شرکت به په ځانګړو ساحو کې د الوتو لپاره دا ډول موټر جوړوي. د دې موټر لومړنی ماډل په 2020 کال کې خپلې لومړنۍ الوتنې ترسره کړې وې. تېره اونۍ د موټر یو جوړونکی سټیفن کلاین د سلواک جمهوریت له نیترا ښار څخه د پلازمینې براتیسلاوا تر نړیوال هوایي